یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریان پر خپرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو نن بیا د بادغیس پر مرکز قلعینه او برید کړی. د دوی وسلوال پرون افغان ځواکونو له دې ښاره ویستل. وړاندې په خپرونه کې د دې جګړې تازه حال درکوو. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړی استازی دیبورا لاینز په قطر کې د یو لړ غونډو پر مهال د شخړو پر سیاسي حل ټینګار وکړ. دا به هم واوري چې جګړو په روزګان کې د رواني ناروغیو د ناروغانو شمیر لوړ کړی.
گزارا مگر په دوا و دبا چر ډاکټر ته ورسند 2000 3000 روپیه رسوا کی بالا دوا را کی لور اسن کور ته درته زو خپل امر سر ولاره.
او په دې خبرونه کې په کندهار کې د چلم څکون کې زیات شوی دی. نور مطالب هم تر وی بجې دا سړي رډول روانه خبرونه او دینل شي. تر هر څه مخکې خبرونه له سفی الله سنګ زیناور.
سلام. د مهم خبرونو سر ټکی ټاکل شوی. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. طالبانو په بدخشان کې ښځې له کوره د باندې کارونو نه منع کړي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د مړو شویو کسانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. پوره خبرونه ټاکل شوی. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه یې نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. اټکل دا دی چې بایدن به د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب هم خبرې وکړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره هم مهاله تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د عسکرو د ایستلو بهیر 90% بشپړ شوی. امریکایي چارواکو ویلي 6500 سرتیري به د ډیپلوماټانو د ساتنې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې شي. طالبانو په بدخشان کې ښځې له کوره د باندې کارونو نه منع کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید آزادی راډیو ته وکړه.
دوی اعلامیه خپره کړې چې هیڅ ښځه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی. کومې ښځې چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی.
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفی هم ویلي وو طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د ښځو آزادۍ سلبوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي د دوی ډلې په ښځو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي او سیمه ییز چارواکي وایي په بدخشان کې لوشت ولسوالۍ او شپږویشت د طالبانو په کنټرول کې دي او یوازې فیض آباد ښار او د کرانا او منجان ولسوالۍ د حکومت په لاس کې ده. خو والی په خپل او نور امنیتي چارواکو تر دې دمه د دغې مسلې په تړاو څه نه دي ویلي. د بادغیس په مرکز قلعینو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکول کیږي. یوې معتبره دولتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبان نن بیا قلعینو ښار ته دننه شوي او اوس وخت د ملي امنیت په ریاست کې جګړه روانه ده. د سرچینې په خبره طالبان له سپکو درنو وسلو کار اخلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي چې تیره شپه د بادغیس مرکز قلعینو ته تازه دمې ځانګړي ځواکونه رسیدلي او دغه ښار به ژر د طالبانو له وجوده پاک شي. دغه وزارت پرون ماښام ویلي طالبان له قلعینو نه په شا کړي. خو له نننۍ خبرپاڼې داسې ښکاري چې یو شمېر طالبان لا په ښار کې نشته. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د مړو شویو کسانو شمیر له 4 میلیونه اوښتی دی. پرون ډبلیو ایچ او دا رسمي شمیرې خپرې کړي. خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شویو نارسمي شمیر تر دې ډیر زیات دی. اوس د کرونا ویروس د دلتا بڼې ډیر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم ګبریسس ویلي نړۍ د دې وبا له اړخه په خطرناک حالت کې ده. ټاکل شوی جاپان چې د المپیکي سیالیو کوربه دی د کرونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د اولمپیک په اړه په یو بل خبر کې اوري چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن توکیو ته رسیدلی دی. تمه ده چې په دوو اونیو کې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې وشي. دا د 2020 کال دوبنۍ لوبې دي چې یو کال وروسته په ځنډ ترسره کیږي. د دغو لوبو رسمي نیټه د جولای 23 ده چې د اګست تر 8 به دوام وکړي. اخوا د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا به نن د بیړنۍ دولتي حالت اعلان وکړي. خای دغه اعلان په توکیو کې د اولمپیک لوبې هم اغیزمنې کړي. تر دې مخکې په اولمپیک لوبو کې د نندارچانو په ګډون باندې بندیزونه لګول شوي دي. داسې ښکاري چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د جاپان د چارواکو د بندیزونو سره به د اولمپیک نړیوالې کمیټې لخوا دغه سیالۍ اغیزمنې او ښایي د نندارچانو په وړاندې به نور هم بندیزونه ولګول شي.
راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې اقتصادي خبرونه هم لرو خو سمدستي د تازه جګړې حال. د بادغیس په مرکز قلعه‌نو ښار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. یوې سیمه ییزې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ملي امنیت پر ریاست حمله کړې او دا مهال سخته جګړه روانه ده. نور حال له خپلې خبریالۍ اخلو.
د بادغیس قلعه‌نو کې د نښتو دوام. بادغیس کې یوې امنیتي سرچینې نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو بیا پر قلعه‌نو ښار بریدونه پیل کړي دي. د سرچینې خبره اوس مهال د ولایت امنیه قمندانۍ، ملي امنیت او د ملي اردو درې ملوا ودانۍ کې نښتې روانې دي. د دغه ولایت والی حسام الدین شمس ازادي راډیو ته څو شېبې مخکې وویل چې طالبانو نن سهار 10 بجې د قلعه‌نو ښار پر بیلابیل سیمو حمله کړې او دا مهال هم نښتې روانې دي. د بادغیس د والی په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو پرله پسې که څه هم حمله یو څه دفع کړې دي، خو لا هم هڅې روانې دي چې دغه سیمې د طالبانو له شتون نه پاکې کړي. قلعه‌نو ښار کې پرون هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوې وې. له دې سره ملي دفاع وزارت نن یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تېره شپه د کومانډو ځواکونو نور سرتېري هم د بادغیس مرکز قلعه‌نو ښار ته رسیدلی دي او په دې ښار کې چانیز عملیات روان کړي دي. دفاع وزارت وایي قلعه‌نو کې 9 شپېته تنه طالبان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي، خو طالبانو د دغه مرګزوب لپاره تر اوسه څه نه دي ویلي. د امنیتي ځواکونو د مرګزوب تر اوسه دفاع وزارت د هغوی د مرګزوب لپاره هم څه نه دي ویلي دي. طالبانو داسې مهال د قلعه‌نو ښار ځینو سیمو باندې ته ننوتلي. تېرو دوه ورځو را په دې خوا په دغه ولایت کې دوی دوه ولسوالۍ نیولي دي.
مننه. و موریدل چې د بادغیس پر مرکز قلعه‌نو نن بیا طالبانو حمله کړې ده. له جګړو به د سولې هیلو ته مخه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د افغان سولې پاړه د پرونی غونډې په غبرګون کې وویل د سیمې هیوادونه باید له مثبتې او رغونکې لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په دوحه کې له بیلابیلو اړخونو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل او د شخړې پر سیاسي حلې ټینګار کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې پاړه شبې غونډې ته غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او طالبان سازو په ګډون د سولې پاړه د یوې ناستې کوربه و. ایران دې ناسته کې د سولې خبرو پر بیا پایل او له سولې زیلاري د شخړې په حل ټینګار کړی. اوس متحده ایالات د دې غونډې هرکلی کوي او د ایران لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ غونډه رغنده بولي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لارې چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو چارو وزارت ویان دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسېدلی او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت او د طالبانو سیاسي دفتر هم مني چې تهران کې پر افغان سوله خبرې کړي. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوحه کې لیدلي. یوناما په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، میرمن لاینز د لیدونکو کې هر سر د سولې خبرو میز ته په ستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس دا سمال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپله یوه نوې مرکه کې د جګړې له لارې واک ته د طالبانو پر رسېدو اندېښنه ښودلي.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه مهال ډېر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کښېني او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په زلونو ویلي دي چې راتلونکی حل به سیاسي وي، د جګړې له لارې مسله نه سي حل کېدای. که تاسې سیمې نیسئ هغوی یې بېرته درڅخه نیسي، وینه به تویږي،
خون خرابه هوگا.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بېلابېلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوي او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په روزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې ګڼې مېرمنې له رواني ستونزو رنځ وړي. تر اقتصادي خبرونو وروسته د دې ستونزې د علتونو په اړه په یوه راپور کې په تفصیل اورېدلی شئ.
ټاکل شوی چې نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت او سوداګرۍ یا اپټا تړون د شپږو میاشتو لپاره تمدید او لاسلیک شي. دغه تړون به د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی او د پاکستان د لومړي وزیر د اقتصادي سلاکار عبدالرزاق داود ترمنځ په انلاین ډول لاسلیک شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون له مخې به ترانزیتي او سوداګریزې ستونزې هوارې شي. د لارې په اوږدو کې د خزیو اخیستل د پاکستان له لوري سرغړونې او سکن ماشینونو کې ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي. نوموړي وویل چې دا مهال د نړیوالې سوداګرۍ له اصولو سره سم په معیاري ډول د اپتا تړون په تعدیل کار روان دی او ډېر ژر به عملي شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د اپتا تړون د پای ته رسېدو تر وخته کېدای شي د دغه تړون نوې بڼه لاسلیک ته چمتو شي. که اپتا تړون د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ به افغان سوداګر وکړی شي د پاکستان لری هند ته د خپل سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان لری د منځنی اسیا هیوادونو ته سوداګریز لاره پیدا کړي. د اپټا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. په جوزجان کې د مرخیړیو د تولید لومړنۍ فابریکه نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د جوزجان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست سرپرست شفیق الله تلاش وویل چې دغه فابریکه د ډبلیو ایچ ایچ موسسې لخوا جوړه شوې ده. نوموړي وویل چې دغه فابریکه د 3 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. یاد فابریکه د دې ترڅنګ چې د شبرغان ښار 380 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې، د بلخ سرپل او فاریاب ولایتونو د هغو میرمنو اړتیاوې هم پوره کوي چې د مرخیړیو کرکیله کوي. د شبرغان په مرکز کې سلګونه میرمنې د مرخیړیو د کرکیلې او حاصل ټولولو په برخه کې فعالیت کوي او د دې فابریکې د فعالیت په پیل سره به د مرخیړیو تخم ته د دغو میرمنو لاسرسی اسانه شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 6.9 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 503 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دې مهال په نړۍ کې تر 4 میلیونه زیات کسان د کورونا وبا وژلې دي. باور دی چې په هیوادونو کې د کورونا له کبله د مړو شویو غیر رسمي شمېرې شایي تر دې لوړې وي. بلخوا د کورونا د نوي بڼې په نوي بڼه په ځینو هیوادونو کې په چټکۍ خپرې شي. اجملان په سټوډیو کې را سره د موضوع یې څارلې. نور بل د واوران څه
مننه. په څو هیوادونو کې د کرونا د دلتا بڼې خپرېدل چټک شوي دي او په اسیا او ځینو نورو هیوادونو کې چارواکي اړ کړي دي چې یا نوي محدودیتونه ولګوي او یا په پخوانیو لګول شو محدودیتونو کې زیاتوالی راولي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریسوس ویلي نړۍ د دې وبا په خطرناک پړاو کې ده. تمه ده چې جاپان به په توکیو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. توکیو د دې لپاره مهمه ده چې دغلته په څو اونیو کې د اولمپیک سیالۍ پیلېږي چې لا د مخه په جاپان کې ډېر تاوده بحثونه دي چې دا سیالۍ وشي کنه. دا سیالۍ اصلا باید په 2020 کال کې شوې وي خو د هغه وخت کې د کرونا له کبله سه کال تر وځنډېدلې. نن د توکیو د اولمپیک د سیالیو تنظیمونکي غونډه لري چې نن او سبا به دوام وکړي او خای په دې کې دا تمشته دي چې دوی به پریکړه وکړي چې د توکیو په سیالیو کې د اولمپیک په سیالیو کې به تماشاچیان نه وي. په دې صورت کې به دا لومړی ځل داسې سیالۍ وي چې تماشاچیان به نه وي، ځکه ویره دا ده چې که تماشاچیان او لوبغاړي ګڼه ګوڼه زیاته شي کېدای شي خصوصا دغه د ډیلټا بڼه یې خپره شي. په امریکا متحده ایالاتو کې که څه هم په نسبي توګه ډیر خلک دا مهال واکسین شوي دي خو په وروستیو کې دغه د کرونا نوې بڼه د ډیلټا بڼه هلته زیاته شوې ده او په تیرو اوو ورځو کې په اوسط توګه تقریبا د ورځې 14,000 کسان ثبت شوي دي چې په کرونا باندې اخته دي. دا دوه اونیو مخکې نه 21% اضافه والی ښیي په امریکا کې. په برتانیا کې هم په دغه پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. کرونا په نو پیښو کې او داسې مهال په کې دغه زیاتوالی راغلی دی. د جنورۍ نه راوروسته د لومړي ځل لپاره په برتانیا کې نوې پیښې 10,000 ته پورته شوي دي چې د برتانیا حکومت غواړي چې په نږدې ورځو کې ټول محدودیتونه لرې کړي. همدارنګه په جرمني کې هم په تیرو دوو میاشتو کې دا د کرونا پیښې په کمیدو وي خو په وروستیو ورځو کې په دې کې وار بیا لوړوالی راغلی دی او تقریبا له 3-2 پیښې د ډلټا بڼه دي. دا نوې په فرانسه کې هم که څه هم دا د نو پیښو شمیر ډیر راکم شوی خو په وروستیو ورځو کې پکې 40% زیاتوالی لیدل کیږي. په مکسیکو کې هم همدا وسط دی. دا هغه هیوادونه دي چې دوی د واکسینو هغه کمپاینونه ډیر پرمختللي او 80%, 90%, 40% غټانو یې لږ تر لږه د واکسینو یې وستن لګولې ده. هغه هیوادونه لکه د افغانستان په څیر یا د پاکستان په څیر یا نور په سیمه کې هغه هیوادونه چې له واکسینو نه وروسته پاتې دي د هغوی په وړاندې تر دې هم ډیره ویره شته چې د ډلټا دغه نوې بڼه ښایي په دغه هیوادونو کې خطرناک وضعیت رامنځته کړي.
مننه صاحب. د افغانستان شمیرې بل اوریدونکو سره شریک کړم. په افغانستان کې تر 1,15,000 ډیر کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر 15,500 ته نږدې شوی دی. د کرونا په ارتباط یو بل خبره چې په عین وخت کې دردونکې ده او جالبه ده، هغه دا ده چې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په کرونا اخته شوي دي. ویل کیږي چې درې لوبغاړي کرونا شوي دي او څلور تنه هغه کسان چې له ټیم سره یو ځای هغوی کرونا شوي دي. ټول ټیم قرنطین شوی دی او نن یې له پاکستان سره یوه ورځنۍ لوبه ده. انګلستان یولس یو مخنیوي لوبغاړي د دې لوبې لپاره چمتو کړي دي چې له پاکستان سره به لوبه وکړي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبا او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د روزګان د ولایتي روغتون مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ تر دېش پورې هغه ښځې د خپلې درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ستونزو اخته وي. په دغه جګړه ځپلې ولایت کې د رواني ستونزو لاملونه څه دي او خپل پرې اخته مېرمنې څه وایي؟ تفصیل په دې راپور کې.
روختیا پالان وای په دغه ولایت کې زیات شمیر شزی جګړې کورنی تاوتریخوالی او پکر پر رواني ناروغي اخته کړی دي.
ته خدای ته وګور زه چاته وګورم چې په پسو کې زه تللې یم در دغه وسه کړې زه بیا نه تللې چې څنګه لا یاده زه لاړم درې شپې مې وکړې دغه ځای کې سره لالم چې دا خبره سره
دا ژړه د 22 کلنې جان بیبي ده چې د کورنی تاوتریخوالی سره مخامخ ده او وای چې خواشي ورسره ظلم کوي. د جان بیبي د واده یو کال کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د کورنی تاوتریخوالي له کبله په رواني ناروغي اخته سوې ده. دا وای ډاکټر ته د ورتلو پیسې نه لري خو اوس یې له ډاکټر څخه د درملنې په بدل کې د هغه ډاکټر غاړه په مزدوري ورته جوړوي.
گزاره مگر په دوا وده با چه دکتر تورسن 2000-3000 روپی رسواخ که بلا دوارا که پیدا منستور سر
لو راسم کور تا در تزو خپل عمل سر بلاره بکر خمیل دقیقه ده چه بلا خو دیر آلات را بانی خراب دی بلا خو گزاره دیر خراب ده جنجال نه دیر سر دیر دی بلا خو یو خود آقا میشه دقیقه ده چه گولم ولا که دست رات خورده لیده دشمن دیر استلی مر څونه دشمن استلی دشمن دوغن استلی یم چې ولا ولا کوته جوړیش د بلګان نو دیر مشربالی دی وسه د سټی با سر ښکارا کوم د بل ډاکټر ګانو په پور کې می جنې راوړی دی هغه دی جوړو مې چې دا درې مې بیاشت هغه کابل ته لاړی و زما ګان د چاخته تنس جوړ نک سره خو آباد سلور بالا خو د دوا په پور کې هغه ټکان ټکړ دی هغه ټکان نو جوړو.
جان بیبي وای د خپل راتلونکي په اړه ډیر اندیشمن ده. دا بیا څلور څلوېښت کلنه شاپیا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله په رواني ناروغۍ اخته سوې ده. دا وای په څلورویشت ساعتونو کې دوه ساعته خوب هم نه لري او ټوله ورځ په ژړا او خفګان تېروي.
د نننکۍ ګوله خوړلې هغه پر سر درد نس خوږېږه ځیګر خوږېږه خوب مې نشته د ماخوستان د خواسه مې پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډبارې راویښه سم چې زړه مې تکان کړي د کمزوریې کوي چې څه دی ما ته دغه درک نه معلومېږي زما خوا په څه شي بده ده او بل نو بیا ته کور ژوند دی ته وشه زما دې په خدای قسمې که زه د خدای یوه په کور کې لرم یې د خدای یوه در دغه یوه دروازې در دغه یوه کلکین تیاره چې ما ته راپاته دي او دغه یوه کې وړه راته پراته دي د سرای کړې یوه قسم په خدای چې وړې مې پشکې ورکړله.
د شاپیا او جان بیبي د ستړي ژوند کیسې په اروزګان ولایت کې د زرګونه ښځو له کیسو څخه یوازې دوې کیسې دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هره ورځ تر دېرش پورې هغه ښځې د خپلې درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ناروغۍ اخته وي.
چون دا جنگی ولایت سره او بل د خلکو اقتصادي وضعیت هم سره ضعیف دی سره غذایی مواد هم نسته ورته سره نو په دې اساس باندې تعداد یو لس فیصد یا شل فیصد خاوره زموږ سره ده سره ته په دغه کې موږ ته د ورځې شل نفره مراجعه کوي دا چې اتیا فیصد کې سردغه کې نو تعداد یې د دې ډېر اضافه کیږي سره خو د دې لامل یو جنگ دی یو هم لوږه ده سره بدبختي ده سره اقتصادي وضعیت خلکو غیر نورمال دی سره ته
تو خیوایی پا افغانستان که باید روانی ناروغی شمیر تراغو پر خپل زی پاکی وی چی بیوزلی او در جگرو اغیزی نوی کمیسی وی. نموری وی پا دغا ولایت کی پا روانی ناروغی و داخته شد شمیر ترگی زیاد دی. زکه گن خلق در طالبان و ترولکی لندی سیمو کی جوند کوی. او حال تروختون تا لاسرسی نلری چی در دول ناروغی را پورسی. د پلوس میډیسن روغتیایي ژورنال د یو تحقیق له مخې په نړۍ کې تر ټولو زیات په ژور خپګان اخته کسان افغانان دي. تحقیق زیاته کړې چې په افغانستان کې لسیزې او اوږدې جګړې او اقتصادي ستونزې د افغانانو پر رواني روغتیا منفي اغېزې کړې دي.
په کندهار کې د چلم څکونکو زیات شوې دي. د هغه چلم چې میوه پکې څکې بي د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي د چلم استعمال روغتیا ته ډېر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز هم کړی دی. د کندهار د امنیت قوماندانۍ مسؤلان وایي په قانون کې د چلم استعمال منع نه دی خو که د عامې روغتیا ریاست یې د مخنیوي په هدف له دوی څخه مرسته وغواړي دوی ورسره همکاري ته چمتو دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا او کیلونس کوي.
په ورستي لسکولونه کې په کندهار کې په لسکونه کافي شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه قیلون یاد میوي چلم دی. په دغه کافي شاپونه او رستورانتونو کې د قیلون د یوې سرخانی بیه له 1.5 افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه یې له 45 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دی چې په هرو 2 ورځو کې کافي شاپ ته د قیلونځ کولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 5 کلونو راهیسې قیلونځ کوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
ځان باران سره ناستم د 5 کاله کېږي چې پخته شوی یم. هغه چې رنډ پای راځم چې ونه سپوناس مې واته کېږي او تکې خامخا سره 5 وایي راځم. یا نه پای کېږي اسره کونه پای کېږي اسره کې نه پای کېږي سره په یو وخت مې نه دیسکوري بیا سره مې کار بدن دست بر کم یه چنوان نوزوانا پختن نسی در شدی ایس احمد ندهی بسره که
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوي ته ډیره اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوهی چلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمېدو دی. د دې په اړه عامه پوهاوي ته جدي اړتیا ده تر څو دغه ځوانان کوم شي د کېلون څکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کېلون څکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کېلون مینوال دي. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورڅخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزین ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانی نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډېر ځوانان چې بس دغه چلمان دپاره راځي خالي کاپیو د دې دپاره څوک نه راځي. که څه چلم پرو چې د چلم دپاره خلک راځي نو بیا کاپیو دا شان هم سره چای او داسې هر څه سره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه قمندانۍ په یوه کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافي شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړه. خوست د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر برکزی وای د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنیه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنی نه دی خو عادي دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټوله ورځ قیلون یا چلم څکوي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو که چیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دوی غوښتنه وکړي موږ کولای سو چې دا بند کړو.
په عیني وخت کې د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه قمندانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه یې د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشي یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پېښې همدارنګه دغه قیلون هم د دې مشکلات او ستونزو څخه خالي نه دی. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړوي ستونزې جوړوي همراز پېښوي نو د دې دپاره موږ یو کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړه شي او کمیټه مخته ولاړه شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کافي شاپونه د شروالی پر اړوند دي. کوشش دا دی چې موږ شروالی او همداسې 4-5 نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو تر څو کولای شو د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سوي څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وړاندې د مخکښو شوزو په پروګرام کې لدو تنو سره شخېدلی یو یو په